مشال ریډیو دا د وخت په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې سوې. زه بوري وال کاکړم په دې ساته خبری خپرونه کې هر کله کوم. په خپرونه کې د مردان او پېښور د تازه پېښو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه پامیر ساحل وړاندې کړي. په مردان او پېښور کې جلا جلا وسلوال بریدونه 11 کسان وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي په بلوچستان کې د نامنو خبرونکو په ډاګه کړی دي او د ازبکستان کابینې ویلي چې د ولسمشر اسلام کریموف روغتیایي حالت خراب شوی. په مردان کې ځانمرګ برید او بیا ډز شوی دي چې پکې 10 کسان وژل شوی دي. د مرستندوی ادارې 12 ویان د بلال فیضی مشال راډیو ته وویل پیخانن سهار شاوخوا 9 بجې د مردان کچرو په ور کې شوی ده چې پکې شاوخوا 40 کسان ژوبل شوی هم دي چې پکې د زنو روغتیایي وضعیت خراب ده. تر پیښې وروسته د مردان پولیسو مشر فیصل شاهزاد خبریالانو ته وویل چې په دې وژل شویو کې وکیلان، ولسی وګړي او پولیسان شامل دي. همداراز په ژوبلو کې هم دوی ټول شامل دي. د مردان یو سرکاري وکیل تیمور خان وویل لومړی 14 شوه چې وروسته ډزې هم شوې دي. د زیاته کړه چې سیمې ته پوځ او پولیس رسیدلي دي. تر دې مخکې نن سهار وختي په 6 بجو په پېښور کې پر کرسچین کالونۍ وسلوال برید وشو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سیمې استازي ساجد نواز مشال راډیو ته وویل څلور وسلوالو نن سهار شاوخوا 6 بجې پر کالونۍ برید وکړ چې پکې یو عیسوی وژل شوی دی.
سهار تقریبا 5:15 سو بس دا دهشتگرد تلو کوشش کول د کرسچن یو کالونی ده، داسې وړه کالونی ده او هلته کې د تک کوشش کول خو وخت ده هلته کې چې کوم سیکورټي اهلکار تعینات دي نو هغوی ورسره مقابله وکړه او هغوی بیا ځان والوزولو دهشتگرد چې کوم دي خو یو زموږ کرسچن یو ورور هغه وفات شوی او یو دوه سیکورټي اهلکار چې کوم دي زخمیان دي.
هلته د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر په خپل بیان کې وویل په نښته کې یې ټول څلور وسلوال وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دواړو حملو ذمواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د هیواد امنیتي ځواکونو ترهګرۍ ته ماته ورکړې ده. نوموړي 13 ورځ د سیوی او کولو ترمنځ 104 کیلومتر لوی لار بشپړېدو مراسمو ته په وینا کې ویل بلوچستان له مودې راهیسې د محرومیو ښکارو او دا چې اوس هغه عناصر او قوتونه په ډاګه شوي دي چې په هغه سیمه کې ترهګرۍ ته لمن وهي. دی وایي د بلوچستان د محرومیو داستان خواشینونکی دی. د خدای په فضل موږ ترهګرۍ ته ماته ورکړې ده. هغه کورنۍ او بهرني قوتونه څرګند شوي دي چې بلوچستان یې د ناامنۍ په عذاب اخته کړی و. د پاکستان پوځ، اف سي، پولیس او نورو ادارو د زیار او قربانیو په نتیجه کې ترهګر له ماتې سره مخامخ دي. نواز شریف البته دا روښانه نه کړه چې د بلوچستان په نامنو کې څوک لاس لري خو په ورته وخت کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ګلګیت کې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه یوې غونډې ته په وینا کې وویل د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د هغه هیواد استخباراتو او نورو په چلونو پوهیږي. د پاکستان دولتي خبري ایجنسی پی پی وای جنرال شریف زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو ساتنې لپاره به تر اخیری بریده ځي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پېښور کې د کلتوري میراث شورا په نوم یوې ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د خدایي خدمتکار تحریک بانی باچا خان پلارنۍ کور د قومي میراث وګرځوي. د کلچرل هیریټیج کونسل مشر شکیل وحید الله خان تیر ماښام د پېښور خبریالانو په مرکز کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان کور د په میوزیم بدل کړل شي. مشال راډیو په 2012 زیږیز کال کې د 400 په اوتمانځیو کې د باچا خان کور په اړه یو رپورټ جوړ کړی و چې هغه مهال په 1000 روپۍ میاشتنی کرا ورکړل شوی و. د خیبر پښتونخوا روغتیا اداره وایي د یو نوي پروګرام له لارې هرې هغې حامله ښځې ته پیسې ورکوي چې د ماشوم تر پیدا کېدو پورې ټولې معاینې او درملنه په سرکاري ډاکترانو او دایانو وکړي. د پروګرام مشر ډاکتر صاحب ګل 13 ورځ مشال راډیو ته ویل حامله ښځو ته د هرې معاینې پر وخت وړیا درمل او تر 2500 روپیو پورې مرستې ورکول کېږي. د زیاته کړه چې دا پروګرام په ټولو ضلعو کې عملي شوی خو په تورغر کې ځکه نه دی عملي شوی چې هلته ښځینه روغتیایي کارکوونکي نشته. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي روان کال افغان ځواکونو د وسلوالو ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیولند بیګا له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په برسلز کې خبریالانو ته وویل د تیر کال پرتله افغان ځواکونه سږ کال پیاوړي شوي دي.
دی وای موږ په پام سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونو خپل عملیاتو ته دوام ورکړی، څنګه یې خپلې وړتیاوې او مهارتونه سره یو ځای کړي دي، او په ټولیزه توګه موږ اوس هم دا باور لرو چې د تیر پرتله سږ کال د افغانانو کارکردګي بهتره ده. دوی د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي او په مجموع کې لا هم پر سمه لار روان دي.
د غوث ملاتړ ماموریت ویان کلیولند ویل وسلوال طالبان لا هم لوی ګواښ دی، خو زیاته کړه چې هغوی نشي کولای تر ډیره وخته یوه سیمه ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه ورڅخه کار واخلي. د ازبکستان کابینې ویلي د ولسمشر اسلام کریموف مغزو رګ تر شلیدو وروسته د هغه روغتیايي حالت خراب شوی دی. د کابینې دا بیان نن په دولتي ورځپاڼه کې خپور شو. تېره ورځ ازبکستان له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخیستو 15مه کلیزه پر داسې وخت ولمانځله چې د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیايي حالت په اړه ابهام او شکونه موجود ول. د اګست پر 23مه نیټه حکومت اعلان وکړ چې کریموف یې په روغتون کې بستر کړی دی. له هغه وخت راهیسې شکونه زیات شوي دي چې ګواکې د نوموړي ځایناستي ټاکلو پټې هڅې روانې دي. له شوروي اتحاد د خپلواکۍ له ترلاسه کولو راهیسې کریموف پر هیواد واکمن پاتې شوی. د رسنیو په ځینو غیر مصدقه او غیر منسوب رپورټونو کې دعوه شوې چې کریموف د اګست پر 9مه مړ شوی. شکونه هغه وخت زیات شول چې بیګانه وخت د کریموف د پلرني ښار سمرقند مرکز کلابند کړل شو او په مرکزي څلور لاره کې د صفایي او ودانۍ کارونه روان ول. ورسره د ښار په چوراهه جومات کې هم څه فعالیت روان و. امنیتي سرچینو د مشال راډیو ازبک څانګې ته ویلي وزیر اعظم شوکت میر زیایف هم ښار ته ورغلی و. د خبرونو پای سراج زهیر د کرنسیو یا اسارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي، یو یورو په 1.48 روپۍ او 50 پیسې او په 1.19 روپۍ 1.5 پیسې، یو پونډ په 1.22 روپۍ او 50 پیسې او په 1.78 روپۍ 1.5 پیسې، د متحده عرب امارت درهم 25.68 روپۍ او 25.80 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 25.90 روپۍ او 25.10 روپۍ لس پیسې، او یو افغانی په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ، او 296 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.2، بنو کې 8.5 او 1.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. په مردان او پېښور کې دوه بیلابیلو چا پېښو لږ تر لږه 11 تنه وشل دي. د چمن بولدک لارتیر ورځ بیا پرانستل سو، خو هلته کارکونکو وایي چې په 14 ورځو کې لوی اقتصادي تاوان کړی دی. یوې کلتوري ټولنې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې د باچا خان پلرنی کور دی په میوزیم بدل کړل شي.
دغه کور دی نه صرف پروټیکټ کی بلکې دغه پریزرو هم کی او دا دی یو نېشنل میوزیم چې ډیکلیئر کی.
په پېښور کې د شوزو پونتون جوړېدو 12مه کلیزه لمانځل شوې ده.
نو د ونی مقالو کې زګورم د خوزو هایر ایجوکیشن کې اډمیشن او د فیملیز انټرست او د جینکو په جاب طرف ته رجحان روان دی.
په افغانستان کې د ناتو ماموریت مشر وایي د تیر پرتله سږ کال افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي. د هلمند اوسیدونکو د نامنیو پر ضد احتجاج کړی او په خوست کې دوه سړکونه جوړ شوي چې د چارواک په وینا د ټریفیک مسلې به هواري کړي.
دغه سړک په جوړېدو سره تاګ راتک او په ښار کې د ټرافیکي بیروبار او ستونزو کموالی په برخه کې به اساسي رول ولوبوي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریده، په مردان کې 14 او ډزې سوې دي چې پکې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوې دي. د مرستندوی ادارې 12 او 22 ویان بلال فیزی مشال رډي تول پیښه د جمعې پر سهار د مردان کچیرو په ور کې سوې ده. له مردانه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شبیر، که تاسو اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ د دې پیښې په حواله.
بالکل لږ شی بڑوان دی چې کوم زمونږ د خیبر پختونخوا چې کوم سرکاري امدادي اداره ده ریسک ګورنمنت ټوټو د هغې چې کوم ترجمان دی هغې سره خبره تر شوې نو هغې مشال لیډر ته دغه چودنې په خوله وویل چې دغه د مردان کچرو کې چې کومه چودنه شوې ده زلمرګي برید و چې په دې کې تر دې دمه لس کسان وژل شوي دي او د پیښو څخه قیوا ژوبل دي او د دوی دغه وینا وه چې په دغه ژوبل کسانو کې د ځینې حالت چې کوم دی مرګون لري او هغوی ته طبي امداد د مردان چې کوم روغتونه دی چې ایمچ دی دغه شان دلي اسپتال دی هغې ته رسولي دي چې طبي امداد روان دی د دې نه علاوه د دوی په وینا پولیس او دغه سیمه کې چې کوم د پاکستان فوج غړي دي هغه راغلي دي چې دغه سیمه ولخه کې اخیستل لکني عملیات په کچرو کې دننه په کچرو بهر ډېر چاپېره چې څومره سیمې دلته کې شروع دي او دغه وخت کې د مردان ته دغه لارې چې کومې کچرو ته بندې کړې شوې دي او چې کوم دننه کسان دي هغه فوج او پولیس په تربیل کې اخیستي دي.
شبیر جان، تاسو دغه سیمې ته ورغلي یاست او چارواکو درته ویلي دي چې دغه ځانمرګي برید پر کوم ځای سوی دی، دغه موقعیت دغه ځای کې اوریدونکو ته لږ واضح کړئ چې شاوخوا څه دي ورسره؟
بالکل زه دغه سیمې ته اوس روان یم، خو دغه سیمه دا د مردان بالکل خالد چوک ورته وي دغه سره نږدې ده چې دې سره په خوا کې چې کوم دی د سرکاري افسرانو چې کوم چارواکي د کمشنر د هغه دفتر د هغې سره اخوا چې کوم دی دا جنکوی او هر سیکنډري سکول دی، د هغې نه علاوه لږه فاصله کې ورسره د هلکان سکول دی. دغه ډېره داسې علاقه ده چې بالکل د ښار مینوس دی او پکې سرکاري دفتر دي، پکې کچرۍ دي، سکولونه دي، بازارونه دي، مرکزونه دي. دغه سیمه چې کوم دی ډېره داسې دغه سیمه ده او دغه چودنه د چارواکو په وینا ده کچرو په ګېټ کې شوې ده چې کوم د دې ښکار شوي کسان هم دي نه هم په کچرو په ګېټ کې چې کوم وکیلانو یا چې کوم سایلینو یا چې کوم پولیس والا اهلکار دغه تکي بیا دغې نه علاوه چې کوم مزدورکار سودا خرڅوونکي چې خرڅوونکي دا مختلف شیزونه خرڅوي دغه کسان د دغه چودنه ښکار شوي دي چې دغه پیښ کې وژل شوي هم دي او ژوبل شوي هم دي.
نن خو شبیر جان دغه چودنه سوي د ظاهره خبره د حالات په سختي التبا امنیت وي په عام ورځو کې دغه ځای ته ورتګ آسان وي که ګران وي؟ امنیتي پوستي او چارواکي تلاشي کوي د خلکو کنه؟
بالکل دغه سیمه چې تاسو ته پته چې په مردان کې دینه وړاندې په نادله په دفتر شي وو د خپل دفتر شي وو دغه ورسره مردان تړي زیات الرټ دغه وړاندې هم راغلی دغه نه قسم او دا چې کله په کوټه کې په کچرو باندې چودنې شي وو دغه ورسره په دغه سیمه کې کوم دی یا په ټول کچرو کې کله عام سړی وکیل هم منوځي نو د کټنې یا چې کوم د چیکینګ نظام دی په کړې وي او خو هغه د کوم کس ورجن دغه پولیس په کوم بګې ټولاري هغه د میټل ډیټیکټر دی هم لګولي ماشينونه نائنم کیری کی او پولیس والا په لاس باندې هم ځان ته لشي کی ته کو ځان پولیس والا هم نه خیر ځان او کیو نظر نه نه نو جی
ډیر مننه له مردانه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان. او اوس به ولاړ سو پېښور ته د مشال ریډیو بل خبريال ځلاند یوسفزی را سره پر ټلیفون دی. په پېښور کې پر کرسچن کالونی وسلوال برید سوی او چې پای تر رسیدلې دی. ځلاند یوسفزی، ک تاسو د دغه پېښې په اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ.
ډېر مننه بوروال. د پېښور نه بهر کلیواله سیمه ده، ورسک ډیم ته نږدې د متری تاڼې په حدودو کې سهار شپږ بجې خوشا وسلوالو دغه کرسچین کالونی باندې ته کوم دنو برید کړو چې کله موږ د پېښې پر ځای باندې د دغه سیمې نه چې کوم د ایم این اے ساجد نواز هغه سره خبرې وکړې. د هغه په وینا باندې په دې برید کې چې کوم څلور وسلوالو هغه ټول وژل شوي دي، دغه علاقه چې کوم دی هغه اوس کلیر شوې ده. دغې نه پس تصفوي عملیات شروع، هغه عملیات چې کوم دی هغه هم اوس ختم شوي دي. خبریالانو ته اوس اجازت ورکړل شوې ده چې هغې دغې سیمې ته دننه لاړ شي. د هغې نه علاوه د ایم این اے په وینا باندې په دې کې د عیسائي مذهب سره تعلق لرونکي یو کس چې دی هغه وژل شوی دی او دوه امنیتی سرتیری هم جوبل شوی دي. دغه مونږه د دغه پیښې یو عیني شاهد سره خبرې وکړې چې هغه د دغه کرسچین کالونی څخه نږدې اوسېږي. نو هغه وویل چې دلته کې دننه ته پنځو سوو شپږو سوو خواوشه عیسایان چې دي نه هغوی ژوند کوي او د ډېر وخت نه په دغه ځای کې پراته دي. نو دا وخت زمونږ یو خبریال هم هلته کې دننه موجود دی. زه د دغه پیښې د ځای نه بهر یم او دننه د خبريالانو ته کوم نه بریفینګ هم ورکول کیږي، نو په هغه کې بیا نور تفصيلات مخه ترش.
څه سمه د مننه اوریدونکو، به د دغه پیښه په اړه نور معلومات د مشال ریډیو پر اتلونکو خبرونه کې واوري.
دا مشال ریډیو ده.
له چمن سه له پېښور به چمن ته ولاړ شو چې پرون د چمن او بولدک لار تر دو اونیو تړل کېدو وروسته پرانستل شو. د دروازې دواړو خواو ته داسې ګڼ کسان دي چې د مسافرانو سامانونه وړي او په خپلو رړیو کې ژدي او ناروغان هم انتقالوي. دوی وایي چې په دې څوارلسو ورځو کې ډېر لوی تاوان شوی دی. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پرې رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ اختلافات پر خپل ځای، خو د چمن او سپین بولدک ترمنځ څوارلس ورځې د پولې د بندېدو له امله په سلګونو هغه خلک تر سخت اغېز لاندې راغلي دي چې ګزاره پر پوله د روزانې په کار ده. په هغو کې یو 45 کلن کلا خان دی چې په سترګو ړوند دی او څلور بچان پالي.
پیدا کو په اوس په زلیل وسوس حکومت خو وس نه لیک حکومت وای 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 تی نیدر لیک بس خو شناخته کار شوی بدر پاس راوی نو موږ بدر پاس تک مزه موږ ولا کای بدر پاس لري شناخته کار لري.
درلس کلن شریف الدین یتیم دی د لاس پر ریډی مزدوری کوي. یو مور او درې خوندې ساتي. خود د پولی د بندش له عمله د کور گزاره ډیر سخت درې دلیو
دلته زنان غټولو یا سپینجری د امرزان کېولو کښنیان کېولو دار کانو شان کېولو
بارډر چې بخلاص او تا د ورځې څور پی ګټل
چې بارډر خلاص ما به کله زر کله دوا زر.
15 کلن قدرت الله به وای چې پر دوی باندې د امنیتي ساتونکو لخوا هر وخت تشدد کیږي او وکړ ته په سمته نه پرېږدي.
هم ورځ کې 800 پی چاغه ورځ تیر شوی دی وسره سودال تر اسو ویم ویهم سوام یم خ پاتې افغانان یا زی شناخته کار کړ سره عراق کني در سره زی واپس پړ کور چې دونه کښنی کښنیان دي ګرد او ماته ګوره چې ما خارې کښله پیسې مرور چې وزه خارې نه کاژم دار کاندې په خدای کې یاد وکړ.
سم د څوار لسورز ورسته اوس د چمن او سپین بولدک ترمنز پول خلاص شوی ده. خود کارپوهان په وینا چې د څوار لسورز د بیروزګاری اثر به تر ډیره وخت پورې پر اغیزمنو کورنۍ باندې پروت وي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
په پېښور کې د کلتوري میراث شورا یا کلچر هریټیج کونسل په نوم یوې ټولنې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د پښتنو قومي ټولنیز او خدای خدمتګار غورځنګ مشر باچا خان پلرنی کور دی قومي میراث وګرځوي. د دې ټولنې مشرانو تیر ورځ د پېښور په خبریالانو مرکز کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان کور دی لوی تاریخي ارزښت لري، نو د یادې ورڅخه د خدای خدمتګاران غورځنګ میوزیم جوړ کړل سي او یا هم د کتابتون. غلام غوس نور حال راکوي.
د کلچر هریټیج کونسل سیکرتر شکیل وحید الله خان وایي دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د اشنغل په اوتمنزو کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان کوردی قومي اساسه وګرځوي.
موږ صوبایي حکومت ته دا یو ریکوست کړی دی چې کم از کم په کاري چې د کور دی نه صرف پروټیکټ کی د انټیګریټی اکټ لاندې بلکې د پریزرو هم کی او دا د یو نېشنل میوزیم چې کوم دغه ډیکلیئر کی پغې کې د دغه خدایي خدمتګار تحریک سره تړلې چې سونه شیزونه دي هغه د ویغه یونیفارم او کداغه ضرورت نور استعمالو چېغه پغی کې کیدی او خلک راضی دغه تماشا کوي. نو کم از کم د پدې طریقې باندې د باچا خان خدمت به جمدی پاتې شي.
شکیل وحید الله خان یاتوی چې د باچا خان دغه تاریخي کوړه د نورو گاونډي هیوادونو مشران هم راغلي وو او په دې وجه د باچا خان د اوتمنزو دغه کوړ ډیر لوی تاریخي اهمیت لري.
دې کوړه ګاندیجی په خپل راغلي دي، درې پیره نهرو راغلي دي، اندرا ګاندی راغلي ده، نور بین الاقوامي شخصیتونو کافی راغلي دي. نو د غیره تک په خپل باندې د یو تاریخي اسیټ لري، خو د باچا خان وجود او دغه سیاست او دغه پیدایش د ځان یو تاریخي اسیټ لري.
د کلتوري ورسه د کونسل یو بل غړی فضل راجک ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل په هند کې د ګاندی د استوګ نځه یو قومي اساسه ده، نو په کار ده پښتونخوا کې دی هم د باچا خان د استوګ نځه یو قومي اساسه وګرځول شي.
د هر یو قوم مشر چې کوم دی د اغه هر څه چې کوم دی د اغه ورسه تاریخي په انډیا کې ګاندی جی چې کوم دی دغه ورکو شوی دی او تاریخي دغه ګرځیدل دی او جګر شکل اختیار کړی دی. خلک جی نو مشلا او یاد هغه ګور هغه روزل کم دی خلک برازی او دا به کم دی دغه بکی او دا یو یاداشت دی دا ور کم دی سلسله بجاری.
د چارسده په اوتمنزو کې د باچا خان د تاریخي کور د وراثت په لړ کې د کلتوري ورثه د ساتنې د کونسل یو بل غړی حمید ګل مشال ریډیو ته وویل
دا غی چې
کم علی خان دریم زوی او کنه دا دغی پیسې کراغله او دغی چې کم زوی دا اوس دغه په وراثت کراغله دی اپ کرای ور کړی دی.
په دې خبری کانفرنس کې د کلتوري ورثه د کونسل غړو د امریکا غ ډیور ریډیو ستاینه وکړه چې د یو ویډیو د لاري دا وی پام د باچا خان کورته راګرځولې دي. مشال ریډیو په 2012 کې د جون د میاشتې په دریمه نیټه په اول ځل د باچا خان په کور یو راپور جوړ کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د سوات معلم جبی په سیلاني سیمه کې برقی زنګوګانې بیا رغول شوې دي. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې زنګوګانو پرانیسته وکړه او بیا یې پکې د غرونو سیل هم وکړ. تفصیل به یې د نیاز احمد خان په رپورټ کې واورو.
اته کاله وړاندې د سوات سیلګرۍ سیمې ملمجبي کې د وسلوالو لاړخه تباه شوې چیرلپ بیا ودانۍ پرانستې په موقع جوړه کړې شوې. دستوري ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې خیبر پښتونخوا حکومت ته یو شمېر مشکلات را مخامخ ول چې پکې د ترهګرو له طرفه تباه شوې زینو بیا ودانۍ شامل وه. د ملمجبي د واورو دغه سیلګرۍ ځای چې د پاکستان یو استوي د واورو لوبو ځای دی بیا ودانول موږ لپاره ډېر ضروري وه. نن زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ د وطن په کونو کرونو سیلانیان چې سیلونه کوي هغوی ته یو داسې ځای بیا میلاو شو. دستوري ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې دا وخت د نوې ټکنالوژي وخت دی او عام ولس د سوشل میډیا په ذریعه د پاکستان خاصته ځایونه برسیره کوي او له هغې وجې سیلګري هغو سیمو مخه کوي. ما د ګرمو په موسم کې سیلوکو اسکردو گلګت ګلیات نو ما ولیدل چې دومره ډېر مقامي سیلانیان چې د پاکستان په تاریخ کې چرته نه و راغلي. زموږ خلک سوشل میډیا استعمالوي هغه ځایونو عکسونه اخلي او خپروي. ما ولیدل چې کومراډ یو داسې ځای و چې هلته به چرې هم سیلانیان نه تلل ولې اوس هلته 15,000 د سیلانیانو ګاډي موجود و. دملمجبي چیرلپ پرانستې په مقام مقامي سیلانیانو او غیر مقامي سیلانیانو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې او په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زما نوم فضل حمید خان زور منګلور اوسېدونکی یم. کله چې سوات کې دهشتګردي وه نو دام د تشدد ښکار شوي وه او دلته تقریبا تاسو چې رستۍ نه بالکل د هغه نقشه مکمل ختم شوي وه. هغه یو هغه نټوم نو پاتشت لکه مطلب هغه نه خیم نو پر خودی چې چا تصور نه شو کولای دلته چرلیفټ سو وس چې څنګه تاسو معلومه را چې چرلیفټ له جوړ سم سم په کپنې په تاون سره نو زه امید لرم چې ان شاء الله تعالی څنګه چې ملم جبا نن پینش پک کله مخکه مخکې به سیلیان ډیر زیات راتلل او زموږ سوات خلکو ته ډیر زیات پیدا و نو ان شاء الله تعالی امید ده چې راغې درې چند لس چند نور سیلیان راځي او دی علاقې ته ډیر زیات پیدا.
کراچی څخه راغلی یو سیلانې مدیه وای تاثر خوشی او چې د کال 2008 کې تباشی چیرلپ بیا ودانی ممکن نه ده او معلومه نه ده چې دا به کله بیا ودانیږي. اوس د دې جوړېدو مرحله کې چیرلپ جوړ شوی اوس به د واورو ښویېدو میدان هم جوړیږي. زما په خیال د سوات ولس ته به اوس ډېر صحتمندې هلې ځلې میلاو شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د پی ټی آی مشر عمران خان چیرلپ کې پورته ملمجبي سرته وختل او د برنې د ملمجبي ځنګلونو او غرونو نندارې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا عامه روغتیا اداره وای د یوې نوې پروګرام لاري هغه هرې هغه حامله شزی ته پیسې ورکوي چې له سرکاري شزینه ډاکټري یا دایي څخه د ماشوم تر زیږیدلو خپل درملنه وکړي. خو د روغتیا اداره وایي دا پروګرام په تورغر کې ځکه نه دی عملي شوی چې د دوی په وینا هلته شزینه ډاکټره یا روغتیایي کارکونکي نسته. په صوبای اسمبلی کې د تورغر د تور غری غشتنه کوي چې د صوبی له نورو برخو څخه د تورغر ته شزینه ډاکټري وروستل سي. شبیر احمد جان پر رپورت لري.
دغه پروګرام تر مخه کمې د ماشومان نه جوړه یا حامله خزه د حمل د لومبه مرحله نه تر ماشوم پیدا کېدو او سلوختې پورې په خپل سیمه کې د تربیه شوی سرکاري دایي یا زنانه ډاکټر نه علاج وکړي نو تر 2200 روپو پورې مالی امداد نه علاوه ویړیا دارو او د ټیسټونو سہولت ورته هم ورکول کیږي. دغه پروګرام مشر ډاکټر صاحب ګل مشال لیړو ته ویل چې تر اوسه پورې په ټولو صوبو کې خوښه 1,00,000 زنانو ته دغه پیسې ورکړل شوې دي او خوښه د 2,00,000 زنانو اوس علاج روان دی.
پدې مد کې د هر غړي چې هغه مطلب حمله کیږي نو هغه څلور دې اخیر د ځای کوم کې ویزټ سي چې هغه ډاکټر ته یا د چوټه یا کمیونټي میډوات نو هغه باندې خپل هغه ما معاینو کی اور ہر معائنہ مارے آخر پیسے میں راضی کی زمانوں کا تو شرط تھے ہر ویزر مارے پیسی جی ڈیلیوری مارے سیدھا آگے مارے بھی پیسی جی اور بیا تو ڈیلیوری پچ سو ختم ہو تو اکثر مسالہ پاگی کی ملی جو آگے مارے پیسی جی
نمبر جاتوی چیدا پروگرام د صبح په هر یو ضلع کې دی خولې په تورغر ضلع کې دا سہولت لا نشته دی ځکه چې د دوی په وینا هلته کې په سرکاري توګه نه هو زنانه نرس تا نه زنانه ډاکټره او نه لیډی هلت ورکر پدی حق لبان دی دا تورغر ضلع نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د صوبایي اسمبلی غړی زرین ګل وایي باید حکومت دلته خلکو له تربیت ورکړي او یاد ورته د نور ضلعو نه تربیه شوې زنانه راولي بلخوا د ماشومانو د خیګړ لپاره کارکونکو نړیوال غیر سرکاري تنظیم سیو دی چلډرنز میرے ترمخه په پاکستان کې په هر یو علاقې خوشه 208 اویا ماشومان یاداغي میندې د پیدایش په وخت باندې مړ کیږي او غټه وجه هم دغه ده چې دوی د تربیه شوی دایي یا ډاکټر نه علاج یا معاینه نه کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ته غوښتل په پېښور کې د بنزیر وومن یونیورسټي یا شزو په هنتون چلون کې او استادان وای په تیرو 12 کلونو کې په هنتون ډیر پرمختګ کړی دی او اوس غنی کورنۍ خپل لونه زده کړو ته ورستوي تیر ورځ د په هنتون جوړیدو 12 کلیزه په مناسبت زده کوونکو ول ځینی کورنۍ لدی ګله هم لدی قبل هم خپل لونی پونتون ته ناست وی چی هلته شزی او سړی یو ځای سبق وای نو د شوز لپاره جوړ د پونتون ډیر ارزښتناک دی خالد خان نور معلومات راکړي
په دې محل د بنظیر وومن پونتون پیښور وایس چانسلر ډاکټر رضیا سلطان اول چې په ډیره لږه موده کې د دوی پونتون د پی ایچ ډی ایم فل او نور زده کړو کې زنانو ته تعلیم او سندونه ورکړل او په کار ده چې حکومت د زنانو د تعلیم لپاره په صوبه کې نور کالجونه او پونتونونه پرانیزي ډاکټر رضیا سلطان زیاته کړه چې په پښتونخوا کې د لوړ زده کړو لپاره د زنانو ځانګړې پونتون د وخت ضرورت او ځکه چې ډیرې جنکې په دې وجه د تعلیم نه پاتې کېدې چې د هغوی مور پلار به د هلکانو سره یو ځای پوهنتون کې دوی ته اجازه نه ورکولو
زه ډېر خوشاله یم چې دې ته ګورم چې وروسته دوه نیمو کالو کې زه ګورم د خوځو هایر ایجوکیشن کې اډمیشن د فیملیز انټرست او د جنکو په جاب طرف ته رجحان دا اوس لګیا دی روان دی نو زه دا وایم چې په دې پیس رواني کړو نو فیوچر کې به د دې امپیکټ ډېر زیات شي
دا بنظیر وومن پوهنتون چې 12 کاله وړاندې د پیښور فرنټیر وومن کالج کې پیل شوی اوس دا پیښور نه بهر یو لوی ودانی لري چرته چې 13 مضمونونو کې یو جنې د 14 او بیا د ایم فل زده کړې حاصلول شي د دغه پوهنتون یو استاد وایي چې د دوی پوهنتون نه صرف پښتنو جنکو ته پوها او تربیه ورکوي بلکې هغه زنانه چې زیات تعلیمونه کړي دي د ملازمت موکې هم ورکړي دي
ډیر زیات خلک داسې دي چې هغوی د فردر ایجوکیشن ځکه مس شي چې هغوی ټو ایجوکیشن کې یا یونیورسٹی کې ایڈمیشن نه اغستی شي نه تلل غواړي نو دا هغوی لپاره ډېر غټ اپرچونیټیز دی اسپیشلی ان آرټ فیلډز اینڈ ان سوشل سائنسز اینڈ دا هغه فیلډز چې کم د مین ډومیننټ فیلډز دي لائک بایو کیمسٹری دی فزکس دی میتھس دی او دا ڈپارٹمنٹ دلته ورک کوي او دلته نه ایم فل او پی ایچ ڈی اسٹوډنٹس هم انرولمنٹ پکې شته دي
دا غشان د بنظیر پوهنتون یو زده کوونکی وایي چې تعلیم د هر وګړي ضرورت او حق ته او بیا په پښتونخوا کې د امن پرمختګ او سوکالۍ لپاره د زنانو تعلیم ډیر ضروری دی
زمانو نگار دی د هیستوري ډپارټمنټ نه او دا سپیشلی هغه ګلز لپاره چې کم از کم د هی کور کم سړی دی هغه نه علاوه کوي کنه ولې چې خاص کل دی ملک کو ایجوکیشن سیستم دی نو هغه نه علاوه کوي ډیر بد ګڼي چې زمون کلچر کې دانش زده کړی دا لپاره دا ډیر خو موکه ډیر خو اپورتونټی دی چې هغه سو او کی او د دنیا ته ظاهر کیږي نیسو
پادې محل د پهنتون د کونکو نه صرف په سټیج کامی سندره او خاکه وړاندې کوي بلکې په یو لوی میدان کې د خپل لاس جوړ سیزونه هم د نندارتون د پاره اخو دیو پادې مکا د مشال ریډیو چاپ شوی کتاب گندارا سل کتابونه د پهنتون مرکزی لایبرری ته هم ډالې شو خالد خان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د خبرونو لنډیز پامیر ساحل وړاندې کوي چې په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې شوې
په پښتونخوا کې دولس نیمې او په کابل کې دولس بجې شوې په مردان کې چاودنه او ډزې شوې دي چې پکې لس کسان وژل شوي د مرستندویه ادارې یولس دوه ویشت ویان بلال فیضي مشال راډیو ته ویل پیښه د جمعې پر ورځ سهار د مردان کچرو په ور کې شوي چې پکې شاوخوا څلوېښت کسان ژوبل دي هلته په پېښور کې پر کرسچن کالونۍ وسلوال برید پای ته رسېدلی دی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سیمې استازي ساجد نواز مشال راډیو ته ویل څلورو وسلوالو نن سهار شپږ بجې پر کالونۍ برید وکړ چې پکې یو سوی ووژل شو د پاکستان پوځ وایي ټول وسلوال یې وژلي دي تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دواړو حملو ذمهواري منلې ده د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د هیواد امنیتي ځواکونه ترهګرۍ ته ماته ورکړې ده نوموړي تېره ورځ د سیوی او کولو ترمنځ یو سل څلور اویا کیلومتره لوی لار بشپړېدو مراسمو ته په وینا کې ویل بلوچستان له مودې راهیسې د محرومیو ښکار و او دا چې اوس هغه عناصر او قوتونه په ډاګه شوي چې په هغه سیمه کې ترهګرۍ ته لمن وهي په پېښور کې د کلتوري میراث شورا په نوم یوې ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د خدایي خدمتګار تحریک بانی باچا خان پلرنی کور دی قومي میراث وګرځوي د کلچرل هیریټیج کونسل یو مشر شکیل وحید الله تیر ماښام د پېښور خبریالانو په مرکز کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان کور دی په میوزیم بدل کړي د خیبر پښتونخوا روغتیا اداره وایي د یو نوي پروګرام له لارې هرې هغې حامله ښځې ته پیسې ورکوي چې د ماشوم تر پیدا کېدو پورې ټولې معاینه او درملنه په سرکاري ډاکترانو یا دایانو وکړي په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي روان کال افغان ځواکونو د وسلوالو ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیونن بیګا له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په برسلز کې خبریالانو ته وویل د تیر کال پرتله افغان ځواکونه سږ کال پیاوړي شوي دي او د ازبکستان کابینې نن وویل د ولسمشر اسلام کریموف مغزور رګ تر شلېدو وروسته د هغه روغتیایي حالت خراب شوی دی دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ ازبکستان له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخیستو پنځه ویشتمه کلیزه ولمانځله
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کاو او وزو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي رابع اکرم خان لوستې دي
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان د مداخلت باوجود په سعودي عرب کې غیر پاکستاني مزدورانو د تنخواګانو مسله هواریدل نه ښکاري د یونایټیډ سیمک کمپنۍ شاخوا سر مزدوران وایي چې د تیرو څو میاشتو راسي ورته د تنخواګانو چیکونه نه دي ترلاسه شوي ادارې وایي د مزدورانو یوه مسله دا هم ده چې د دې مزدورانو د اوسېدو د پرمټو نیټه هم تیره شوې ده او که دوی د سعودي عرب د پولیسو لخوا ونیول شي نو نتیجه یې سنګینه وي او په جیل کې اچول نه پس یې ملک ته راولیږي ادارې زیاتوي د پاکستان خارجه وزارت او بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د معاملو یا د اوورسیز وزیر وایي چې د مزدورانو معامله ګوري خو د اوورسیز وزیر د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ویلي دي چې دا معامله کېدی شي چې د اسلام آباد او ریاست تعلقاتو ته نقصان ورسوي ادارې په وینا په بهر ملکونو کې اوسېدونکي د پاکستانیانو روزګار او خیر ښېګڼه وړومبی تر شي پکار ده سعودي عرب سره ښه اړیکې د پاکستان په مفاد کې دي خو دا تعلقات باید چې د مزدورانو حقونه متاثره نه کړي ادارې وایي چې په سعودي عرب کې د ځینې کمپنیانو مالکان وایي چې د سعودي حکومت د مالي بحران له وجې دوی ته یې واجبات نه دي ورکړي د څه له وجې مزدورانو ته د تنخواګانو ورکولو سلسله متاثره شوې ده نو په داسې حال کې د پاکستان حکومت له سفارتي ذرایع کارول پکار دي چې سمدستي مزدورانو ته دغې واجبات یا تنخواګانې ورکړی شي جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د یو ملک د ښه راتلونکي منصوبه بندۍ کې د سرشمېرنې بنیادي اهمیت وي خو په تېرو دوو لسیزو کې د پاکستان یو حکومت هم دې اړخ ته په سمه توګه توجه نه ده ورکړې ادارې مخکې لیکي سپریم کورټ هم بیا بیا د سرشمېرنې په ضرورت زور ورکړی او ملکي څه چې غیر ملکي شماریتي ادارو هم دې لړ کې اعتراضونه کړي دي خو کله د پوز عدم د سیابې او کله ضروري عملې د کموالي بهانه را مخته کړې شي او دا معامله د تنخکار شي ادارې د سپریم کورټ د چیف جسټس سخلی وایي چې یو حکومت ته د خپل اولس د شمېرنې په اړه معلومات نه وي نو هغه به قومي فیصلې څنګه کولی شي ادارې په وینا د سپریم کورټ د خبرو نه پس حکومت له پس شمېرنه کولو کې نور د ځړ نه کار اخیستل نه دي پکار د پاکستان جوړېدو نه پس هم سرشمېرنه کېده خو اوس اصل خبره دا ده چې معامله د امنیتي تحفظ تجهیزاتو نه بلکې اوس زیاته د سیاسي مفاداتو معاملې ښکاری. ادارې اخیره کلی کې حکومت لا پکار ده چې کومې مفاداتو لپاره د داسر شمیرنه وکړي شي چې په ساينسي بنیادونو د مستقبل منصوبه بندي ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څارنړيوالې ادارې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو د حملو شذو حقوقو د افغان کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت په اړه ریپورت خپور کړی دی. بلخوا همدې ادارې په افغانستان کې د خبریالانو پر ستونزو لیکنه کړې ده. د دواړو مهمې برخې سره رله مومند وړاندې کوي.
د بشری حقوقو څارنړيوالې ادارې په پاکستان کې له بشری حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورت چمتو کړی. په تعلیمي ادارو د بریدونو میرمنو حقونو د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د وضعیت له ماشومانو څخه د مشقت اخیستنې د عدالتونو لخوا د مرګ سزاګانو او په جرمونو تورن ماشومانو سره د ناوړه چلند په یاد ریپورت کې یادونه شوې. دغه ریپورت چې د ملګرو ملتونو اقتصادي ټولنیزو او کلتوري چارو کمیټې ته به وړاندې کیږي په دې کې داسې وړاندیزونه دي چې کېدای شي یاد کمیټه پرې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. د بشری حقوقو څارنړيواله اداره وایي د ریپورت یو برخه په پاکستان کې په زده کوونکو استادانو سکولونو او یونیورسيټیو د بریدونو په اړه ده. ریپورت وایي په پاکستان کې په تعلیمي ادارو بریدونه دوام لري چې لوجې ګڼ شمیر زده کوونکي مړه او جوبل شوي. د دې بریدونو لوجې د هلکانو پرتله د جینکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی ځکه چې په دې هیواد کې لوړاندې ځنو میندو پلرونو خپلې لوڼه د امنیتي اندېښنو له وجې تعلیمي ادارو ته نه لیږدولې. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې په افغانستان کې د خبریالانو ستونزو په اړه هم ریپورت چمتو کړی چې پکې راغلي دي باید افغان چارواکي د دې هیواد په امنیتي ځواکونو د لګېدلو دې تورونو پلټنې وکړي چې په بامیان ولایت کې یې په خبریالانو تشدد کړی او جیل کې یې اچولي. دا تشدد د اګست په 9 یاد ولایت ته د افغان ولسمشر د دورې پر مهال هغه وخت را مخته شو کله چې خلکو د بجلی لپاره مظاهره کوله. مظاهره چانو له ترکمنستانه د سالنګ پر ځای د بامیانو للارې د 1500 کیلو واټه بجلی تارونو غځولو غوښتنه کوله. د بشری حقوقو څار په اداره کې د افغان چارو یو مشر کارپوه وایي په خبریالانو د تشدد ریپورټونو ټولو خبریالانو ته دا پیغام ورکړ چې افغان حکومت د خبریالانو د اظهار ازادي ډیر خیال نه ساتي. نوموړي زیاتوي باید چې افغان حکومت د بامیانو پیښې پلټنې وکړي او ذمہوارو چارواکو ته سزا ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وایي طالب وسلوال نسی کولای چې په هیواد کې پراخه سیمه ونسی او ورڅخه د ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. د ناتو ویاند جنرال چارلز کلیولند بیگا له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په برسلز کې خبریالانو ته وویل وسلوال طالبان لا هم افغان حکومت ته لوی ننګونه د خو افغان ملي امنیتي ځواکونه د پام وړ پرمختګ کړی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند وایي طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې یو پراخه سیمه ونیسي څو له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. جنرال چارلز کلیفلند چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل په بروکسل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل
که
روانو جګړو د موسم په پایل کې د طالبانو لمړنیو ستراتیژیکو اهدافو ته کتنه وکړي نو به وینئ چې د دوی هدف له پایله همدا و چې د ګڼو خلکو د استوګنې یو لوی سیمه ونیسي او وې ساتي څو وکولای شي چې په افغانستان کې دننه د خپلې خوښې مرکز ورڅخه جوړ کړي. خو بلاخره دوی د داسې یو ستراتیژیک مرکز د ساتنې د فکر په عملي کولو بریالی نشول. روسیو کې د چارواکو او څارونکو په حواله پر راپورونو کې وویل شول چې ګنې طالبان د پاکستان د استخباراتو په مرسته غواړي د کوټې شورا هلمند ته او د حقانی شبکې مرکز پکتیا ولایت ته انتقال کړي. جنرال کلیفلند وویل افغان ځواکونو طالبان د خپلو اهدافو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دا ومنله چې په روسیو څو میاشتو کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو اتونو کې ځینې سیمې لاندې کړلې خو د زیاته کړه چې د طالبانو په لیکو کې هم ستونزې خورا زیاتې دي.
Sometimes there is a false
کله ناکله ځینې غلط تعبیرونه اوریدل کیږي چې ګنې طالبان هغه ماته نه خوړون کوي یو موټی ځواک دی چې په پارل پسې ډول افغان ځواکونو ته سرخوګای جوړوي او په پارل پسې ډول پرمخځي. خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. زه نه غواړم داسې ښکاره شم چې ګنې طالبان کم اهمیته ګڼم یا د هغو توان ته په کمه سترګه ګورم. دوی بې له شکه تر اوسه هم د افغانستان حکومت ته ګواښ کوي او یو لړ ظرفیتونه لري، خو وروستۍ خبره دا ده چې هغو هم خپلې ستونزې لري. جنرال کلیفلند د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو لاندې کول د هغو موقتی بریاو بلله. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان کال له پایله د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د هیواد په شمال، جنوب او ختیځ کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په شمال کې کندوز، په جنوب کې هلمند او په ختیځ کې ننګرهار په خاص ډول د درنو جګړو ډګرونه وو. په فاریاب، بغلان، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې هم سږکال درنې جګړې وشوې چې ګڼ شمېر وسلوال، افغان سرتیری او ملکی وګړي پکې مړه او ټپیان شول.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د هلمند نه امن ولسوالۍ اوسیدونکو پر حکومت غږ کړی چې یادی ولایت وژغوري، یادی دوی ته ځواب ورکړي. په مرکز لشکرګاه کې په سلګونه کامی مشرانو او فعالانو تیر ورځ په احتجاجي غونډه کې پر حکومت د بیغوري تور پورې کړ. دوی دا جلسه پر داسې وخت وکړه چې په یو شمیر ولسوالیو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. تفصیل الیاس دایره کوي.
د سکوت او محاصره ولسوالیو اوسیدونکو چې لشکرګاه ته راغلي دي په یو اعتراضي غونډه کې راټول شوي دي او د حکومت څخه د لشکرګاه د محاصرې د ماتولو غوښتنه کوي. په کرزي سټډیوم کې راټول شوي سلګونه کوي مشران او مدني فعالین او اربیا غواړي د مرکزی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کړي چې شار خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي.
سنگین کجه کوي ناوا ندالی گرم سیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی. همدارنګه د 25 ورځ راهیسی د هلمند او کندهار ترمنځ غځېدلې لاره بند او د لشکرګاه د محاصره په حالت کې دی.
دروان میلادی کال د اگست د میاشتې پر دریمه او څلورمه نیټه د وسلوالو د شمیر ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ناوې، نادلی او ګرمسیر ولسوالیو ډېرې سیمې سکوت شوې او جګړه د لشکرګاه په څلورو خواوو کې د ښار تر پولو راورسېدله. حکومت د لشکرګاه د احتمالي سکوت د مخنیوي لپاره د مرکز او ولایتونو څخه تازه دمې سرتیري په ښار کې ځای پر ځای کړي دي. خو قومي مشران او مدني فعالین د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې تر تړل کېدو وروسته په یو محاصره ښار کې چې هیڅ خواته د وتلو لار نه لري په تنګ شوي دي او پر حکومت تور پورې کوي چې د ناامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مدني فعال سردار محمد همدرد وایي مرکزي حکومت دي یا هلمند وژغوري یا دي خلکو ته جواب ورکړي.
که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژني راسي هلمند ته نجات ورکړي. آیا ته څنګه حکومت ځان ته وایي چې د خپل اولس ښځې، ماشومان، سپینږیرو ساتنه نشي کولی؟ یا جواب راکړي یا مو وژغوري.
کومو مشرانو پر حکومت تور پر کړ چې د ولسونو او سیمو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. په دې غونډه کې د بزایسو کورنیو سره د مرستندوی ادارو پر سست کار او فعالیت هم نیوکه وسوه او خلکو د سروې د ډلو د ډېرېدو تر څنګ د مرستو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. سره له دې چې حکومتي مسؤلینو څو ځله د عمومي لارې د خلاصولو تر څنګ شرط په نږدو سیمو کې د پراخه چانیز عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي لشکرګاه د زندان بڼه غوره کړې ده او محاصره یې په اوږدېدو ده.
جناب رئیس جمهور د مور او مېره چلنج را سره وکي نه اهل مقامونه در باندې مصالحه تکړل مور دی واخستلو د ګرنګ غاړي ته دی واچولو دا اوس ما وځ ډیر بد دی باور وکي دا غټ یا راځي څخه پر 15% خاورې اعزام تسلط لرم د 15% څخه لوړ تسلط نه لرم شار مې د ما سری په حالت کې دی په ما سری په حالت کې مر ورځ شي دیشم دا ار ورځ زخمی کېشم المندایم پروند شمال مور د دې ځاګي څپوره ده پروند بدخشان مور د دې ځاګي څپوره ده پروند نګرهار مور په دې امید باندې ناصر چزوی به راځي د نه اهل کسانو د لاسه کارتنان بس تکیجو راستوت کیږي ولې د ژوند ملت په حساب باندې आवाज نه کم پورته آیا د مسلمان حق نه دی
په هلمند کې دروانو نامنوی لامل د خلکو اقتصاد زیانمن شوی په ندالی ناوې ګرمسیر او مرجی ولسوالیو کې اکثره کروندې او حاصلات په ځمکه کې پراته دي او د نامنوی او جنګونو لامل نږدې 15000 کورونه لشکرګاو شاوخوا امن سیمه ته کډه شوي دي چې هر ورځ یې سلګونه کسان د مرستندوی درو مخته په انتظار تیروي
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای
بیگانه وخت د حبیب الله کلکانی او د ملګرو مړی یا د کابل په شهراره سیمه کې خاورته وسپارسو تیر ورځ د نموړي د مړی پاتې شونی له پخوانی قبر څخه وایستل سو جنازه یې وسو او چې کله خاورته سپارل کېده نو د کلکانی پلویانو او د مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم پلویانو ترمنځ تاوتریخوالی هم وسو احمد تکل رپورټ لري
مخکله دی چې د حبیب الله کلاکانی او د هغه د ملګرو مړی تیر شپه نا وخت د کابل په شهراره غونډې کې خاورو ته وسپارل شي د هغه د جنازې مونږ په ایدګا جماعت کې تر سره شو لمړنۍ پریکړه دا و چې د دوی د مړی او پاتې شونی به د شهراره غونډې ته وړل کیږي او خکېږي به ورسته اوازه خبره شو چې تابوتونه به د کلوله پښتې غونډې ته وړل کیږي خو دا پریکړه په څو شیبو کې بیا بدله شو او فیصله دا شو چې مړی به په شهراره غونډې کې خکېږي په دې وخت کې د ولسمشر د لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کسانو د هغو مخاوني ولا او نخته وشوه د کورنۍ چارو وزارت او چارواکي لروي تر خبري اژانس سره په خبرو کې د کلاکاني د پلاویانو او د جنرال دوستم د کسانو ترمنځ نخته تایید کړي ده او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خاغلي دوستم د سلاکار او ویاند بشیر احمد تینج له قوله پراپور کې ویلي چې یو ساتون کوي وجل شوی او درې نور ټپيان دي په ایدګا جماعت کې د جنازې د لمانځه تر وخته یو شمیر جهادي مشرانو هم په مراسمو کې ګډون درلود فورست ونه لیدل شول د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانوني هم په دې ډله کې وو چې په خپل وینا کې مقبره په خپل هیواد کې د هر افغان حق وباله د ازادي رادیو خبريال 13 شپال شهراره غونډې څخه پر راپور کې وویل چې سیمه ته د پولیسو ځنګړي ځواکونه رسیدلې دي څو د احتمالي نښتو مخاوني سي د حبیب الله کلکاني او د هغه د ملګرو جسدونه لڅکم نه لسی زرای سي د کابل په مرنجان غونډې کې خخو کلکاني د امیر امان الله خان پر ضد له کودتا ورسته په 1929 کال کې واک ته ورسید د هغه واکمنۍ نه میاشتې دوام وکړ او ورسته د پخوانی پاچا محمد نادر شاه لخوا په دار وځړول شو
په پاکستان کې لګکی په کم حال کې دی
افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې چې کوم د پاکستاني نه تصور کوي
آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي
حکومت خدا وای چې مونږه ماینارټیز لپاره فلاوی بو د لپاره غیدا لپاره ډیر سکو او کای قسم نه
د اقلیتونو وغوښتنې څه دي
مونږ دا غواړو چې کم سه کم په هر ځای کې 15 سیټونه وپاږي
صدر تا دا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان هوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخبرونه پرګنې کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم دو بجه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د ښځینه پولیسو ځورونې پیښې کې کمای سوی دی. د وزارت ویاند صدیق صدیقي تېر ورځ مشال راډیو ته وویل دوی هڅه کړې ده چې د ځورونې هر ډول پیښې مخنیوی وکړي. د چارو شنونکي د ښځینه پولیسو ځورونه خواشینونکی عمل بولي او وایي چې د دې د مخنیوي جدي هڅې باید وسی. د مشال راډیو همکار گل امیرزای په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو وختونو کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې پیښې ډېرې وي، خو د دوی د کوښښونو او لازمو کړنلارو د رامنځته کولو سره د زورونې په دغه رقم کې کموالی راغلی دی. د وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ ویل چې دوی د زورونې او په دې اړه ورسېدلو شکایتونو ته رسیدګي کړي او عاملین یې د قانون منګولو ته سپارلي دي.
په هر برخه کې چې د زور زیاتی پیشي او ستونزې وي، موږ هڅه کوو چې هلته ځان ورسوو او دا وړتیا او توان شته چې په راتلونکي کې هم رسیدګي ورته وکړو. کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې دغه ننګونې او ستونزې لیرې کړي او کومې کړنې چې دوی ترسره کړي ورسره تر یو حده وضعیت ښه شوی دی.
صدیقي همداراز وویل چې کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې د خزینه پولیسو وضعیت ښه والی عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایکل میلبن د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پولیس راتلونکي ترنامه لاندې په یوه ناسته کې وویل چې د خزینه پولیسو پر وړاندې ځینې ننګونې شته چې د ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. بل پلو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په همدې ناسته کې ویلي وو چې که په ادارو کې خزینه پولیسو سره په سم ډول چلند ونه شي نو خلک به په هیڅ ډول خپلو خویندو او لورګانو ته د پولیسو په لیکو کې د ګډون اجازه ورنه کړي. د خزینه قشر امنیت، د نارینه او خزینه مامورینو ترمنځ دوه ګونه چلند او د خزینه پولیسو پر وړاندې ټولنیز بدبیني هغه ستونزې او ننګونې دي چې د افغانستان د بشر د حقونو کمیټې مشرې سیما سمر ورته اشاره کړې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جان نیکولسن ویلي چې د روان کال په جولای میاشت کې 900 افغان سرتیري پولیس وژل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په خبره چې د خزینه پولیسو شمیر په اوس وخت کې په ټولیزه توګه 2,383 تنه ده او هڅه یې دا ده چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې دغه شمیر 10,000 ته ورسوي. په همدې حال کې یو شمیر د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که چیرته د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې چاره له منځه ولاړه نشي، شاید دغه ځواک نور د پولیسو په لیکو کې دندې ته حاضر نشي. پوښتنه دا ده چې ولې او کوم لاملونه دي چې د خزینه پولیسو د زورونې لامل کیږي. د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانه یې په اړه داسې وایي:
د پوهې او روزنې نشتوالی او د پولیسو په منځ کې د مسلکي سطحې شته ټیټوالی د دې لامل شوی چې په امنیتي جوړښتونو کې دغه ډول ستونزې تر سترګو کیږي چې له دوی سره د خلکو په یو ځای کېدو کې یو لوی خنډ ګرځي.
کوهستاني ټینګار وکړ چې له دې ستونزې نه د وتلو لپاره باید د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شمیر زیات شي.
د مسافرو غړی د مشال رادیو په خوانی خبرونه خوس په نوی رنگ.
حبیب مسافر د سعودي عرب نظر سره
د عمان نه دیار خان خبرې کوم.
زه متین جانی د ایران څخه د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
الو السلام علیکم، بل افغان خبرې کوم د سعودي عرب نه.
تاسو که د نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کوو، له تاسو سره د زړه خواله کوو او میلمانه کوو. تاسو له کیسو، ارمانونو، خفګانونو او بوختیاو خلک خبرو.
د جانان غم بست کم شنو، پس مود کی اباسین کم کوینا.
نو پتم او سید مسافرو غړې با ډیر زر د مشال په سپو وره.
د افغانستان د خوست والی وایي د ولایت پر سطحې د پرمختیا او بیا رغونې چارو ته دوام ورکړی دی. حکم خان حبیبي تېر ورځ د خوست ښار دوو سړکونو بیا رغونې مراسمو وروسته مشال راډیو ته وویل اوس چې دواړه سړکونه جوړول سوي دي نو دا به د ټرافیک ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست ښار سړکونه چې دوه برخې یې درلودې، یو یې د خوست ګردیز د عمومي سړک څخه تر حلقوي سړک پورې و چې نوی او په اساسي توګه جوړ شو، او دویم هم د حلقوي سړک په امتداد کې تر درش کلي پورې غځېدلی یو نیم کیلومتر سړک و چې په اساسي توګه د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورغول شو. په دې دواړو سړکونو 220 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. د سړک د پرانیست په مراسمو کې خوست والي حکم خان حبیبي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې سړکونو په اساسي رغولو سره به نه یوازې ښاریانو په تګ او راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شي، بلکې ورسره به د ښار په ترافیکي ګڼه ګوڼه کې هم لږوالی راشي.
دغه سړک په جوړېدو سره انشاءالله زه مطمئن یم چې درنو ښاریانو ته به اړین سهولتونه مساعد شي، د دوی د تګ راتګ او په ښار کې د ترافیکي بیروبار او ستونزو د کموالی په برخه کې به اساسي رول ولوبوي. او انشاءالله امیدوار یم چې یو ورځ د خوست درنو متدینو ښاریانو ته هغه اساسي خدمات څنګه چې ایجاب کوي دوی ته ارزه شي.
خوست والي د نویو پروژو د کاري کیفیت په اړه هم ډاډ څرګند کړ او زیاته کړه چې د ځایي ادارې او ولایتي شورا لخوا د ټولو پلي کېدونکو پروژو کار له نږدې څارل کېږي او نیمګړتیاوې ودانی شرکت ته په ګوته کوي. قومي مشر حاجي رسول محمد خان وایي چې د خوست ښار پخواني سړکونه باید ورغول شي او په ځینو ځایونو کې باید د نویو سړکونو جوړول ته هم پاملرنه وشي.
خدای دې وکړي چې دا سړکونه ټول ترمیم شي کوم چې خراب شوي دي، او نوي سړکونه چې کوم ضرورت دی هغه د پاره هم دوی لارې چارې ولټوي تر څو هغه هم جوړ شي. نو دا سړکونو رغونه بېخي ښه کار دی او موږ ورسره همکار یو د ادارې سره.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې په ښار کې په مختلفو برخو کې د 251 میلیون افغانۍ په لګښت بېلابېلې پروژې پیل کړي او د روان مریض کال تر پایه به یې کارونه بشپړ شي.
د خوست ښاروالۍ په چوکاټ کې 14 متعدد پروژې چې په هغې کې سړکونه، لختي پلونه، پلچکونه، د بارني اوبو د پاره کنالونه ښاروالۍ په چوکاټ کې د ښاروالۍ په بودیجه شروع شوي وو. خوشبختانه موږ یوه پروژه چې د دوی برخې سړک و چې دوی برخې تکمیل شوي دي.
د خوست ښار سړکونه چې په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې پاخه شوي ډېری یې د وخت په تېرېدو زیانمند شوي دي. په روان لمریز کال کې د ښاروالۍ ریاست لخوا د یو شمېر سړکونو په رغولو کارونه پیل شوي، خو لا هم د ښار ډېر سړکونه خراب دي چې د زیانمند شویو سړکونو لاسه د ښار فضا ګردجنه شوي او ګاډو ته هم په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوي دي.
پغم کی چماونی علم جاڑی جڑ ویرا سر نور علم پس مطلب دی دسو شوندون پوی گم چه دسڑا وین مسکی اردم پسانو رحمان پخپل گرم یم چی میا چدا نور لم بولی گرم پسا
وغم خوري جز دل تغر تناس کی مات پوری کل خغلا دسر و مال پنی مشپکی پرنا و رزی زماد زڑ کی چوری اخو خدے